السلام علیکم یو واری بیا ستړی مشه د مسبخین یو بجه د پپی خبر کې او په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربم د معمول سره سم په دې خبرونه کې به په سر کې خبرونه اورو ورپسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ راپورونه را سره دي د مشال مرکونیس پروګرام هم اورېدی شي د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره اوسئ په مشال راډیو ټکه کم باندې په سر کې ورزو منور شاته او د دې مهال خبرونه ترې اورو
السلام علیکم د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه روانه ده افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د سیاسي رهبرانو نه د همکارۍ غوښتنه کړې ده او جرمني او امریکا په دې سلا شوې چې د کډوالو د ستونزې د مخنیوي په لړ کې بعد د شام د کورنۍ جګړې ختمولو هڅې توند کړې او اوس د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه روانه ده چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم اخیستل کیږي د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال لري او ته ویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان جاج هم اخیستل کیږي او دا راز د پاکستان په پولو د امنیتي تنظیماتو په اړه هم خبري روانې دي د چارواکي د نومنه سرګندولو په شرط ویل د غونډې ګډونوال په دې خبري کوي چې د بډابیرې هوایی اډې حمله په اړه افغانستان ته په څه ډول ثبوتونه ورکړل شي د جمعې په سهار وختي د پیښور خار سره نږدې په بډابیره کې د پاکستان په هوایی اډې د وسلوالو په حمله کې خوښه 29 کسان وژل شوي او لسګونه جوړل شوي بو چې پکې زیاتره د هوایی ځواک سرتیری او کارکونکو وو تحریک طالبان پاکستان د حمله ذمہواری منلې وه هلته پروند مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالې دوته نه پریدي افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله سمید مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزی په حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې خاغلی کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي ګډه مرکه کې خاغلی غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او د اهم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري نو موري زیاته کړه
زه چې نو کیسه کوپنی کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسی کېدای شي او بیا دوم ورم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنی چې اداري ولر مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سلای لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله کازی سب ضرورت در بود ما ویلی سر بوری او اما گفتنم هم داده چه حق سلوک چه ماو که وست نور مشرانو که
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه ډیر کړي دي د ملاله یوسف زینب پس د سوات یوې بلې جنۍ د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده د سوات د سیدو شریف سوار لسکلنې حدیقه بشیر ته د محمد علي د بشري دوستۍ جایزه پرون امریکا کې په یو دستوره کې ورکړل شوه د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دغه جایزې او خپل لور د کار او زیار په اړه وویل
یو د سی واده شو چې هغه باقي ذهن تبدل کړو دغه کلاس فیلو چې هغه واده شو هغه ته بیا ډیر سخت مشکلات او هغه چې کله نه دغه ولی دا انسپیریشن او دغه نه ملو شو او دغه نه پس هغه دا فیصله کړو چې زبده کوم عمرې په واده باندې کار کوم نو پروس کله نه هغه کار کوي او د سی ډیر شي کیسونه یا د سی ډیر شي واقعیات چې کوم نه دغه پر روکتام کې هغه کردار ادا کړی دی
دا جایزه چې هر کال د نړۍ شپږو کسانو ته د بشري مرستو د اعتراف په توګه ورکول کیږي دا ځل د پښتونخوا حدیقه بشیر تر لاسه کړې ده د دې نوړاندې د سوات ملال یوسفزی او تبسم عدنان هم نړیوالې جایزې ګټلې دي ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په سنډه کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام بحث وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل دی هیله مند دی چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل علامتي بڼه ونه لري. ښاغلي قاسم یار وویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه بحث او فیصله وشي. په پام کې ده چې د افغانستان د وفد مشري به د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله کوي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې له خپل جرمني سیال فرانک والټر شټاین مایر سره ملاقات وکړ. شټاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول یوه سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. په عین حال کې جان کیری وویل امریکا له وړاندې د شام 10,000 کډوالو ته پناه ورکړه دا د 2015 کال په مالی کال کې به چې بل میاشت شروع کیږي 15,000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمني ویل دی چې سکهال به سباند 1,000,000 کډوال قبولوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټومي موضوع د ورستۍ موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې لدغه هیواد لګول شوی نړیوال بندیزونه لري کیږي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل ایرانیان لا هم په امریکا باور نه لري خو په کار دي چې دغه موافقه اړیکې ښې کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوریدل. اوستر تر اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپې 25 پیسې غستی کیږي او په 1.3 روپې 50 پیسې خرسيږي. یو پاوند په 1.3 روپې 25 پیسې او 1.3 روپې 95 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې 50 پیسې او 1.19 روپې 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 40 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 25 پیسې او یو روپې 35 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 215 غستې کیږي او 230 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجې، پیښور او بنو کې به 2.5 او 6 درجې پورې وي.
د خبرونو او د هوا د حال او د کرنسی له بای خبر شوې د هموري چې په پاتې خبرونه کې ارته سلرو. پاکستان وایي د بډبيري د پیخي شواهد افغانستان ته سپاري.
نو د دې مطلب دا دی چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې مال دی خالته کې زمونږ ټي ټي پي او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي.
افغانستان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د قومي مشرانو نه د همکارۍ تمه لري.
چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړو چې کاري څه ضرورت ده په ما ویلې سر پورې او ما غوښتنه ممدا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
د سوات یوې پیغلې ته امریکا لویه جایزه ورکړه.
د ټول د فار له لیدو زیاته خوشاله خبر ده. زموږ فخر دی چې په یو واشوما په کوم عمر کې ده واژ راوړي موږ پاکستان له
په پیښور کې به لوی اختر دراتونکو زیارت په ورځ وی د خلکو تیاریانې سدي. په ډېره هم د طرفو له روزنی نور راپورونه هم را سره دي او 19 پروګرام د مشال مرکه هم د تلرو را سره اوسه. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل چې د پیښور په بډبیر سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز د ترسره شوي برید تر شا د لاس لرونکو کسانو په اړه ټول ثبوتونه افغانستان ته سپاري. سرتاج عزیز زیاته کړه دا سمه نه ده چې ګواکې په نږدې ورځو کې به د پاکستان کوم لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته ځي. نور تفصیل د ریاض مساخل نه.
مشال ریڈیو سرا خبرو کې د خارجه چارو او کامی سلامتی د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقي امن او سلامتی د پاره با پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرسته کول وی زکه چې د دوانو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ټل ممکن دی. سرتاج عزیز د هغه اخباری بیانونو تردید کو چې ګنې نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته سي. البته د زیات کړه چې د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شریکوي.
تشویشناک خبر دا تھا کہ دا خبر راغلے دا چې ټلیفون مانیټرنګ کې سب دی پلانډ اینڈ کنټرولډ فرام افغانستان. نو دا دې مطلب دا دی چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوالو دی. خو هلته کې زموږ ټي ټي پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس زموږ ان ډیو کورس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغه به انکوایري وکړي چې دا څوک وو. ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي، نور کسان هم کېدی شي.
د نوموړي په خبره چې دواړو ملکونو د وسلوالو په ضد جنګېدو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی او پروس کال د پېښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډیره حده په خپل وعده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت د دوه طرفو دا وعده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پرېږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي. او افغانستان هم دا خبره وکړه نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسلوالو د پېښور سره نږدې بډبیرې سیمه کې د هوایي ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوه وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه ځاینا کابو کېده. خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بی بنیاده ګرځولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بډبیره کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د ترسره شوي برید د څېړنو لپاره ټاکل شوې کمیټه وایي د 5 برید کوونکو پیژندګلوي شوې ده چې درې پکې د خیبر ایجنسۍ او 2 د سوات اوسیدونکي دي. دغه کمیټه وایي د 8 نورو کسانو پلټنه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وړاندې ویلي چې د برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې ده. زموږ همکار شبیر جان نور حال دراوروي.
تیره ورځ پیښور بډبیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د برید کوونکو 5 وسلوالو پیژنګلو شوې ده چې پکې د درو تعلق د خیبر ایجنسۍ او د 2 تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د وسلوالو په پیژنګلو په ډاګه کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. د دغه برید د پلټنو کمیټې د برید کوونکو د پیژنګلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ا ټیسټ وروسته پیژنګلو شوې ده چې د هغوی عکسونه او د نادرا لخوا ورکړل شوي معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوي دي. د دوی په وینا درې کسان چې نمونه عدنان، سراج او ابراهیم دی د خیبر ایجنسۍ سره تعلق دی او د نورو دوو د رب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دی. د نادر لخوا ورکړل شوی د تصویرونو تر مخه د دغه 15 وړو عمرونه د 1928 کالو پورې دي. بلخوا د دغه وسلوالو د پیژنګلو وروسته لټونی عملیات د بډبیرې او پیښور نه علاوه خیبر ایجنسۍ او سوات هم غځول شوې ده او یو شمېر ګرفتاری پکې هم شوې دي. بلخوا د دغه وسلوالو د پیژنګلو په راغه کېدو وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغه معلوماتو ښکاره کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغېز غورځېږي او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تېره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پېښور سره نږدې بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړی و چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پېښور په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز د برید په سیر په پېښو کې په پاکستان کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. خو کارپوهان وایي د پاکستان په امنیتي ولسي ادارو کې د کومو کسانو د غفلت له وجې چې دغه بېګناه خلک وژل شوي دي د هغوی په اړه هیڅ قسمه تحقیقات نه دي شوي او نه هم د ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. زموږ همکار اسلام مومن په دې موضوع راپور جوړ کړی.
وسلوالو څو ورځې وړاندې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز برید کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ جوبله واړوله. دا پیښه پر داسې وخت مخې ته راغلی چې لا هم د پېښور آرمي پبلک سکول پیښه چې د 122 زده کوونکو په ګډون 250 کسان پکې مړه شوي وو یو کال نه دی پوره شوی. سیاستوال اپرسیاب پټک وایي د پوځ چارواکي وي او که د ولسي حکومت خو چې د چا د غفلت له وجې هم دغه بې ګناه خلک وژل شوي وي باید چې د هغوی پر ضد کاروایی وشي.
پاکستان کې لوی خبر کې حساب د تحقیقات نه کیږي. آرمی پبلک اسکول واقع دومره وخت شو هیڅ تحقیقاتي رپورټ مخې ته رانغی او دا ویل چې بس دا دهشتګردو دا کافي نه دی. هر واقع چې وشي اوس ورته آرمی پبلک اسکول ٹھیک دے دے آرمی والا پکی خپل ذمہواری وجہ کې چې یو قسم څه هغه چلول اس کو او دا چې دا دا بیس دی دا بیس کو یقینا چې ایئر فورس والا دی د دې فنر چې موږ لري په یقین چې ایئر فورس دا پاکستان کې لوی خبر دا ده چې دا زموږ غلطۍ ځکه بیا بیا کوو چې تحقیقات نه کیږي. تاسو ګورئ دا بنگال بیرول د پاکستان مسجد نو لوی په خطر کې وي اوس پر تاسو ته وایي چې تحقیقات شو یا دا نتیجه کې چې خلاف کاروي شو.
خټک وایي په پاکستان کې بار بار د بډه بیرې او پېښور امی پبلک سکول په څیر بریدونه ځکه کیږي چې دا قسمه پېښو پلټنې نه کیږي. دده په خبره د پاکستان د وزیر اعظم بېنظیر بټو او د عوامي نېشنل ګوند د مشر بشیر بلور په ګډون په سلګونه سیاسي کسان ووژل شول خو په دوی کې د یو تن د وژنې هم تحقیقات نه دي شوي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري هم کوي او وایي په پوځ او ولسي حکومت کې چې څوک هم د وسلوالو مرسته کوي او له وجې یې په بډه بیره کې په هوایي ځواکونو د شوي برید په څیر پیښې مخې ته راځي باید چې د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي.
استخباراتي ادارې دې پیاوړي کړل شي او دا دې وکتل شي چې د دوی همدرد کوم ځای دي. آیا زموږ په پوځ یا حکومت کې خو د دوی کوم ملاتړ نشته؟ دا یو اوږد عمل دی خو زما په خیال کې تیز کړل شي نو بیا به هم د دې مسلې په کنټرولولو کې ضرور له 15 تر 30 کلونو وخت ولګي.
اپراچا پټک وایي باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه رایوځي شي او داسې د احتساب یو نظام جوړ کړي چې د پوځ په ګډون د هیواد په ټولو ادارو کې چیرته چې هم په دا قسمه پیښو کې ککړ کسان وي د هغوی پر ضد قانوني کاروایی وکړي.
موږ ولې داسې نظام نشو جوړولی چې هغې کې هغه اداره چې هغه بدایلي وي او هغې ته اختیاري چې دانه چې ځینې خلک چې دي هغه مقدسې غواګانې دي هغوی ته اشاره نشي کېدی او ځینې خلک دي چې هغوی په ټول معاشره کې هر طبقه کې کغه پارلمان کې وی کغه دیا کې وی کغه لوکال کې وی کغه سیول افسرانو کې وی کغه جنرال کې وی هر ماشه کې کتاجرانو کې چې هر کې چې فساد ویني نو په کار به څنګه اداري سره اختیار وي چې هغه د قانون مطابق بلا امتیاز او بلا طرفداري کاروي کولی شي.
خټک سیاتوي په پاکستان کې دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې په دې هیواد کې د وزیر اعظم او صدر په ګډون د سیاسي خلکو پر ضد کاروایی کیږي خورده په خبره ځنې قوتونه دي چې څوک یې نوم هم نشي اخیستی.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
د سولې په لور خبرونه د هر یک شنبه او دوشنبه په ورځ اوریدل شي خو د دې خبرونې په وروستیو 15 منټو کې تاسو د مشال مرکه پروګرام اوریدل شي. د مشال مرکه کې دا ځل د افغان لیکوال عارف خزان سره غږیدلې یو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي او قومي شخصیتونه باید د هغه د حکومت ملاتړ وکړي څنګه چې نوموړي د حامد کرزي د حکومت پر مهال دغه د حکومت ننګه کړې وه. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې آزادۍ رادیو او شمشاد تلویزیون سره په شریکه مرکه کې کړې دي. تفصیل د احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای همغه شان چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره یې همکاري کړې د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سموده مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو په د حامد کرزی پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې ښاغلی کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه د چیناب کرزي کابینه کې ډېر لږ وخت وم او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم وارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لخص ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې زر غواړي او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد په روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي په سترګه ګوري خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اسمان دي مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولسار زوګانی تر سره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلی غنی همداراز د خپل ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پښه یې اوس روغه شوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ چې زمونږ غږ تاسو د رادیو په سپو باندې اورئ، تاسو که انټرنیټ لرئ او کمپیوټر لرئ نو په مشال رادیو ټکی کام باندې زمونږ خبرونه نیخ په نیغه هم اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ په لیکلې بڼه باندې هم تاسو زمونږ خبرونه تعقیبولی شئ. همدا شیبه د مشال رادیو ویب سایټ ماته مخامخ دی، ډېرې مهمې خبرې پکې دي. د یو قاچاقبر عبدالله کیسه اورئ چې دی د انسانانو قاچاق کوي د افغانستان نه، دغه خلک څنګه اروپا ته رسوي. د عبدالله په نوم یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل له افغانستان راوتی و، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. دلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه او اوس د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواښ خبرې کړي. دا تاسو د مشال رادیو په ویب سایټ باندې کتلی شئ. د دې ترڅنګ که تاسو سمارټ فون لرئ نو زموږ خپرونې د ټیون این او ورلد ریډیوز د لارې هم اوریدلی شئ. هلته هم د مشال رادیو ولټوي او زموږ خپرونې پاکې رڼې واورې. امریکا د سوات یوې 14 کلنې نجلۍ حدیقه بشیر ته د هغې په خدمتونو یوه لویه جایزه ورکړې ده. نوموړې نجلۍ په زوره او په کومرۍ کې د نجونو د ودنو خلاف خپل غږ پورته کړی و. زموږ همکار نیاز احمد خان له سواته پې راپور لري.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکې وه نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډېر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړی او د هغې کلاس فیل ووه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات و. هغې چې کله نه دغه ولید او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ ملاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټولو دپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمرۍ کې ده ایوارډ راوړي موږ پاکستان له.
په سوات کې د خیر ښېګړې او د زنانو لپاره کارکوونکي نیلم ابرار چټان وایي چې داسې د حوصله افزایۍ انعامونه به د دې سیمې جینکۍ نورې هم د خپل کار لپاره تندې کړي.
څنګه چې موږ ته پته ده چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کوي، د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې خپل کمپین شروع کړ، خپل مقابله یې خلاف شروع کړې ده، د هغې د حوصله افزایۍ دپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړ، ډېره غټه خبره ده زموږ دپاره.
په سوات کې د ملاله یوسفزۍ وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم عدنان هم د زنانو حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په نیمه قبایلی سیمه اف آر لکی کې خاصدار ځواکونه وایي د دې باوجود چې دوی د امنیت د ساتلو لپاره کوټلې هلې ځلې کوي او ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي. حکومت د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دوی تنخواګانې بندې کړې او کله چې دوی ریټایر کېږي نو د دوی د پنشن په ورکولو کې هم ورته ستونزې جوړوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ستونزې دې ورته هوارې کړي. زموږ همکار عمر دراز مروت راپور لري.
د فرلکی خاصادار فورس ریټایرډ صوبیدار میجر دلبر شاوای هر ډول قربانی ورکوي او دوی لپاره هیڅ معاوضه نه وي.
شپته کاله نوکری په وکړه نن حکومت ورته چې ته 60 سال شراغله یې تا پنسن نستا ته به نوکری بل چاته ورواړې. نو دا غریب چې دا پڅیږه گزاره کوي 65 کال یې دا ډیپټي وکړه جرمونه یې تیر کړی نه موږ سره لیوی فورس و نه سره پوز و یې د ګورنمنت خدمت دغه قبایل او دغه خصدار وکړه. مهرباني دې اوسې چې موږ کوم رول په پایله موږ ته انګریز راکړه دا په غو رول دې موږ ته دا خصداري پاتې سي.
حاجی عبدالرحمن وایي د شپږ میاشتو نه یې تنخواګانې بندې
څو وارې چې د جرګې سوې دي ای پی ایس صاحب سره او ڈی سی صاحب سره خلکو نه دا اندازه لګېږي چې میرانشاه ایجنسۍ کښې چې دي لیا تر اوسه پورې دا شرط نشته چې د کومې موشتې نیولې ده. تنخواه خو چې ده د انګریز وخت نه ونیسه موشته راکړې سوې دي خو لیا خو د موشته خپل پنشن راکړې شي او که بیا پنشن نه راکېږي بیا د موشته هغه حصول چې کوم ته موشته مخشه انګریز ایشو باقی حساب دې ته مستقبل تنخګانې بلاویر.
کلامو چې په دې اړه د لکی مروز ډیپټی کمشنر احسان الله سره تماس ونیو نو دوی وویل د خصادارو تنخواګانې به ملاو شي او د دوی په پینشن هم اوس غور روان شوی.
تنخواګانو مسله داسې پیدا شوه مخکې به کم خصادارونو چې هغه عمر کې به د شپېتو کاله نه زیات هم شو نو هغه به هغه خپله خصداري تنخواه اخیسته. اوس مطلب دا تنخواګانې او دا ملازمت د ریګولر کولو دپاره د تنخواګانو مخکې مینول بلونه به اوس کمپیوټرایز بلونه شو. دوی ته مونږ دا ریکوست کړی چې تاسو شناختي کارډونه راوړئ چې یا کم چې طریقې کار دی
دا یادونه ده چې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د پولیټیکل انتظام یې لاندې خصادار فورس د پاکستان جوړېدو وروسته د امنیت ساتلو لپاره برتی شوی چې د ریټایرډ کېدو نه پس دغه نوکاري په خاندان کې د یو کس نه په بل نوم ولیکلی شي خو د دوی رخصتي نه پس د نورو ملازمینو په شان دوی ته پینشن نه ورکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په بنو کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر بخښنه غواړم چې مخکې مو د دوی نوم عمر دراز مروت واخیست. اوس هم د اختر په اړه راپور لرو. ګران اوریدونکو د پښتونخوا د پېښور د په پېښور کې چارواکو ویلي دي چې د لوی اختر به د راتلونکي پنج شنبه په ورځ یعنی د روانې میاشتې په څلېرشتمه نیټه باندې وي. په پېښور کې د اختر لپاره څه تیاریانې روانې دي زموږ همکار شبیر جان راپور لري.
خیبر پختونخوا کې مقامی رویت احلال کمیټې لوی اختر د روانې میاشت په څلېرشتمه نیټه اعلان کړې دی. بلخوا د ملک ته نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا سر ښار پېښور کې هم د لوی اختر تیاریانې په ښه ډول روانې دي. د څارویو میلې لګېدلې دي. خلک د څارویو اخیستو لپاره دغه میلو ته ځي او د قربانۍ لپاره څاروي خوښوي. خو بلخوا د پېښور ضلعي انتظامي د ښار دننه په غیر قانوني د څارویو میلو د څرمنو راجمع کولو د څرمنو خرڅولو او دې لپاره د لوډ سپیکر په استعمال باندې بندیزونه لګولي دي. د ضلعي انتظامي فیروز شاه پدیره کې مشال لیډو ته وایي بلخوا میلې ته راغلی یو کس اشفاق خان د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې باید عام ولس د حکومت په دغې هدایتو باندې عمل وکړي. دا څارویو په هکله دوی ویل چې په میلو کې څاروي ګران دي خو ولې د خپل وس مطابق به څاروي اخلي.
یاره جی دا خو ډېره ښه خبره ده چې دا میلې په دا سړکونه هم کولوي او دا یو ځای په ځای باندې دا میلې په خپل ځینو باندې ولګي او دا د دې په وجه باندې ځای په ځای باندې ګندګي هر ځای ګندګیري مې او ځای په ځای د مختلف بیماری هم د دې نه جوړېږي. د دې په وجه باندې دا ډېره ښه ګداغر اقدام دی چې دا وشي. ډیر ښه خبره ده.
د پامل دا چې دغه علاوه د پیښور ځلې انتظامی د دفعه یو سل سلور سلوی اخلان دی په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو وسلو خرڅولو او اخیستو باندې هم بندیز لګولی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو یو نیمه بجه ده، منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. مایک هغوی ته سپارم، تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی په یو غونډه روانه ده چې پکې افغانستان سره د بډه بیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج اخیستل کیږي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال لیډیو ته وویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان ته هم کتنه کیږي. هلته پرون د مشال لیډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره باندې یو خلاف استعمال دوته نه پریږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې خاغلی غنی ویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم دغه تمه لري. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نور هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې د خپل جرمن سیال فرانک والټر شتاین مایر سره کتنه وکړه. شتاین مایر ویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټمی موضوع د ورستې موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخه به ایران خپل اټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې له دغه هیواده لګول شوی نړیوال بندیزونه لری کیږي.
منور شاو چې تاسو ته خبرنو لندیز وړاندې کول او ریدونکو اوس هم د مشال مرکه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د مشال مرکه کې نجیب امیر درته هرکلی وای. زه دلته په امریکا کې یم او دلته د یو افغان لیکوال، شاعر او خبریال عارف خزان سره مرکه لرم. خزان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه. د مشال رادیو درنو اوریدونکو او درنو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
خزان صاحب، د مرکې پایل ستاسو د ابتدایي ژوند نه کوو نو وړوکوالی مو چیرې تیر کړی؟ په افغانستان کې په کومو سیمو کې مو زده کړې کړې؟
زه د هرات په ولایت کې پیدا شوی یم او بیا مې د فراه په ولایت کې زده کړې کړې دي او په کابل کې مې هم ژوند کړی، په پاکستان کې مې هم ژوند کړی، په ماسکو کې مې هم ژوند کړی او اوس په امریکا کې ژوند کوم.
نو ډېر ځایونه مو لیدلې.
هو
خزان صاحب، د خلکو نه چې پښتنه وکړي، د خاص کار د لیکوالو نه یا شاعرانو نه نو چې یا هنرمندانو نه چې څنګه د ادب سره مینه پیدا شوه، نو خامخا درته وایي چې زه وړوکوالي نه مثلا د دې لارې علاقه مندوم. ادبي دنیا ته ستاسو راتګ یو تصادف و که تاسو هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مند وای؟
هو، زه هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مندوم. په تیره بیا هغه وخت چې ما یو څه لیک لوست زده کړ، زلا په دریم ټولګي کې وم چې د فراه په ولایت کې د سیستان د ورځپاڼې سره آشنا شوم او د هماغه وخت نه ما د سیستان ورځپاڼه لوستله د ماشومتوب نه.
یعنی دریم صنف کې ماشوم ورځپاڼه لوستله؟
ما ورځپاڼه لوستله او په هغې کې ځینې شعرونه هم د شعرونو سره هم زه آشنا شوم او د مکتب کتابونو کې هم زه د شعرونو سره آشنا شوم. دا زما دپاره یو نوی نړۍ وه، یو زما دپاره بیخي یو نوی پدیده وه چې زه د دې سره آشنا شوم. ما مینه درلوده چې زه هم شعر ولیکم خو ما نشو لیکولی په هغه وخت کې، او وروسته بیا همدغه زما سره وا دغه هیله چې زه یو وخت شعر ولیکم. نو ما وکولی شو چې په شپیتمو کلونو کې یو څه شعرونه ولیکم او هغه د دوستانو په بیا بیا غوښتنو سره په کابل کې چاپ او خپاره کړم.
دا په مجلو اخبارونو کې چاپ شوي ستاسو د لومړیو ورځو شعرونه؟
زما کوشش کړی دی چې خپل شعرونه په کتابي بڼه باندې چاپ کړم، ځکه هغه وخت کې یو څه د سانسور ویره ډېره وه او ما نه غوښتل چې هغه شعرونه چې په مجله کې چاپېدل هغوی خامخا یو څه سانسورول، او په هغه ډول چې هغه ما لیکلي وو په هغه ډول د چاپه نه راوتل. نو ما غوښتل چې خپل شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړم، که دوی مکمل شعر چاپوي خو ښه ته ښه، که یې نه چاپوي نو نیمګړی شعر باید چاپ نه شي.
نو هغه وخت کې د کتاب خپرولو پروسس سوه، آیا دغه سانسور بیا د کتاب د چاپولو پر مهال موجود نه و چې ځینې شعرونه ترې لرې شي د کتاب نه؟
موږ په افغانستان کې په ورځپاڼو په مجلو کې ډېر ښه سانسور چان درلودل، نظر دې ته چې یو ښه اثر، یو ښه شعر، یو ښه کیسه دوی چاپ کړي او خپره یې کړي. هغوی د سانسور باندې فکر کاوه، هغوی د شعر په هنري اړخونو فکر نه کاوه، هغوی یوازې د سانسور په اړخونو فکر کاوه. او د کتاب د چاپ په برخه کې تر هغه ځایه چې زه شاهد یم، دوی کوشش کاوه چې یو کتاب باید هنري اړخونه یې قوي وي. نو په دې سلسله کې زما کتابونه هم او د نورو دوستانو کتابونه هم چاپ شوي دي او خپاره شوي دي او مینوال یې درلودل. په هغه وخت
موږ اورېدلي چې هغه وخت چې د یو چا کتاب به چاپېده نو حکومت به ورته قضامه هم ورکوله. آیا هر لیکوال خپل کتاب چاپولی شو؟
نه، په هغه وخت کې قضامه ورکوله. لیکوال انجمن د بهقي کتاب خپرولو موسسې، اطلاعات او کلتور وزارت یا د اکاډمۍ د علومو د اکاډمۍ ریاست، دوی کول کوشش کوو چې هغه کتابونه چاپ کړي چې لږ هنري اړخونه یا علمي اړخونه یې قوي وي، او دوی د سانسور پسې هم نه ګرځېدل. په خو هغه کتاب هغه اثر چې لږ به کمزوري وو نو هغه یې نه چاپول.
نو خزان صاحب، تاسې یادونه وکړه د هغه وخت د کتاب د خپرېدو د پروسې، چې د یو بورډ به دا کتاب کتنه کوله او د هغې نه پس به دا کتاب چاپېده، بیا به د کتاب خرڅلاو څنګه کېده؟ چې حکومت به چاپولو نو بازار ته به یې راویسته که لیکوال ته به یې دا ټول کتابونه ورکول؟
په هغه وخت کې کتابونه خپله چا چې به کمې موسسې چې به دغه کتابونه چاپ کړل، کتابونه به هغه موسسې اخیستل، هغې به بازار ته ایستل او خرڅول به، خو لیکوال ته به 50 ټوکه کتابونه وړیا ورکول چې هغه خپلو شخصي دوستانو ته هم ورکړي.
او خزان صاحب، تاسو چې په کابل کې وای نو کومو ادبي ټولنو سره تاسو ملګرتیا لرله؟ ناسته پاسته مو د چا سره و؟ دغه وخت ملګري مو څوک؟
په هغه وخت کې چې زه په کابل کې وم نو ما د افغانستان د لیکوالو په انجمن کې هم د هغې د مرکزي شورا غړی وم او هم مې هلته په دغه انجمن کې رسمي دنده درلوده او هلته مې کار کاوه. په هغه وخت کې موږ په د لیکوالو په انجمن کې یو زما نږدې دوست زرین انجور، بل بریالی باجوړی، افضل ټکور، اکبر کارګر، بختانی صاحب او کاتب پاچون، صدیق کاون، دغه د پښتنو لیکوالو او شاعرانو نمونه دي چې ما تاسو ته یاد کړل. او د دری ژبې مشهور لیکوالان لکه واصف باختری، رهنورد زریاب، پویا فاریابی، قدیر حبیب، رازق فانی، سریا واحدی، دغه دوستانو هم هلته په انجمن کې کار کاوه. همدارنګه اردلان ایبی د دې ټولنې باصلاحیته مرستیال و.
یعنی د افغانستان د لیکوالو ټولنه چې په دې کې هم د فارسي ژبې لیکوال به ناستو، هم د پښتو ژبې یو ځای به فعالیت کوو؟
او موږ یو ځای فعالیت کوو، هم د پښتو ژبې هم د دری ژبې دواړو یو ځای فعالیت کوو او یو ځای مو کار کوو، او موږ ټول په ګډه باندې د افغانستان د ادبیاتو د سمسورتیا دپاره کار کوو.
هغه وخت کې داسې مجلې هم خپرېدي چې خالصتاً ادبي مجلې وي، په هغې کې به د لیکوالو شعرونه یا داستانونه یا ناولونه چاپ کېدل؟
هو، هلته په د افغانستان د لیکوالو نشراتي ارګان د ژوندون په نامه خپرېده، چې دغه مجله هم پښتو ایډیشن درلود او هم دری دغه دواړه جلا جلا ایډیشنونه چاپېدل او بازار ته وتل او دوستانو مطالعه کول.
تاسو ریډیو ټلویزیون ته هم تللی او په ادبي خپرونو کې هم برخه اخیستل؟
کله کله به د دوی د غوښتنې له مخې د مرکې لپاره هم رادیو ته او هم ټلویزیون ته تلم او د هغوی سره به مې مرکې درلودې، خو هېڅکله مې هلته کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو مخکې د ځینو پښتو لیکوالو نومونه واخیستل او چې تاسو هغوی یو ځای به فعالیت کوو، بیا وروسته فکر کوم دغه ټول لیکوال په دې مجبوره شول چې له افغانستانه ووځي، تاسو هم ووتئ، چیرې لاړې؟
زه د لومړي ځل لپاره ما وکولی شو چې لاړ شم پاکستان ته او بیا دغه ځای نه وروسته مسکو ته لاړم او له مسکو نه وروسته اوس امریکا ته راغلم. دلته په امریکا کې ژوند کوم.
په پاکستان کې څو کاله وای؟ ولته مو ادیبانو سره ناسته پاسته شوي ولې دل کتل مو شوي؟
په پاکستان کې زما کم وخت و، نږدې څلور کاله شاوخوا کې و. هلته په هغه سیمه کې چې زه اوسېدلم دومره لیکوالان نه وو، خو کله کله چې به پېښور ته راغلم نو هلته به ما د پیر محمد کاروان سره، د زرین انځور سره او ځینې نورو دوستانو سره لیده کاته کول، او بیا به په تیره بیا کاروان صاحب به ډیر زیات د دې اصرار کاوه چې د هغه سره د شپې پاتې شم. او هغه ډیر کاروان صاحب ډیر خوږ سړی دی او ډیر ښه شاعر هم دی او ډیر صمیمي او مهربان انسان دی.
یو تاسو چې دا کتابونه چاپ شو، درې کتابونه مو چاپ شوي، دا پېښور کې چاپ شوي که په کابل کې؟
دا په کابل کې چاپ شوي و. په هغه وختونو کې د پېښور سره د کابل د حکومت او د کابل د لیکوالو هیڅ ډول اړیکې نه وې.
دا کوم کتابونه خزان صاحب؟
زما کتابونه یو د سحر په غې کې لومړنۍ شعري ټولګه وه، دویمه یې له برهوت نه وه، او درېیمه یې د لارو سره شپې. دغه درې واړه په کابل کې چاپ شوي دي. دغه درېیمه مجموعه په مسکو کې د لیمې د مجلې لخوا نه هم چاپ او خپره شوې ده. نور کتابونه زما تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي.
او تاسو د نثر طرف ته هم څه پام وو؟ ستاسو علاقه وه کنه؟ زیاتره تاسو د شعر سره علاقه لرئ؟
ما زیاتره په هغه وخت کې د شعر سره علاقه درلوده او تر اوسه پورې هم د شعر سره علاقه لرم، خو په وروستیو کلونو کې له بده مرغه د هیواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، د مطالعې نه لرې والی د دې سبب شوی دی چې زه څه ونه لیکم. او د نثر سره مې هم علاقه وه د پخوانه، خو ما په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو پاکستان کې وای څلور کاله، بیا مسکو ته لاړی، څنګه لاړی او هلته مو بیا ژوند څنګه او څو کاله مو تیر کړ؟
زه مسکو ته لومړی ځل د تاشکند ته لاړم په ویزه باندې، او د تاشکند نه بیا وروسته په قاچاقي ډول مسکو ته لاړم. دا د سپتمبر میاشت وه د 1996 کال، او هلته ما لومړی په یو ډیره کوچنۍ ورځپاڼه کې کار پیل کړ، او وروسته بیا د لیمې مجله هم راووتله چې په دغه مجله کې د په لومړي سر کې زه د تحریر د هیئت یا د لیکنې د هیئت غړی وم، او وروسته چې بیا نور دوستان له مسکو نه په سفر لاړل نورو هیوادونو ته، نو دغه مجلې بشپړ مسؤلیت زما غاړې ته راولوید، او ما په یوازې سر دغه مجلې کارونه مخته بول او مجله چاپېدله او خپرېدله او ټولو لیکوالانو او دوستانو ته مونږ لیږله.
خزان صاحب، په مسافرې کې د یوې مجلې چاپول خورا ستونزمن کار دی، او لیما مجله چې پېښور ته به هم را رسېده مونږ به کتل، او ډېره معیاري مجله وه. تاسو د ډیرو ښو لیکوالو لیکنې خپرولې، څو ګڼې مو چاپ کړې د لیمې مجلې. مالی ستونزې به هم وې، لګښت چا درکاو؟ او څنګه توانېدی چې د ښو لیکوالو د کیسې او شعرونو سره راټول کړې او خپرې کړې؟
موږ د لیکوالانو سره زیاتره مستقیما د ټلیفون د لارې خبرې کولې. په هغه وخت کې موبایل ټلیفونونه هم نه وو، او لیکوالانو به هم په هغه وخت کې ډیرو لیکوالانو ټلیفونونه نه درلودل. ځینې لیکوالانو، ځینې دوستانو چې به مجله لیدله، د مجلې په ادرس به یې هم خپل آثار را لیږل. موږ به هم د لیکوالانو سره کوشش کوو چې رابطه وکړو. یوازې دا نه چې په مهاجرت کې د مجلې چاپول ستونزمن کار دی، چې په کمپیوټر کې هم په هغه وخت کې د پښتو ژبې هیڅ توری نه وو. موږ مجله په دری فونټونو چاپوله، ټایپ کوله، او د ټاپ نو ورسته به هغه درې واره د هغه پروف لسته هغه هم تصحیح کوله او د تصحیح نه بیا ورسته پروف مونږ راوسته او بیا به مو د پښتو توري پکې په قلم جوړول دغه د لمې هر ګڼه چې تاسو وګورئ نو دغه د قلم باندې جوړول دا پکې د ورای ښکاري په هغه وخت کې بله چاره نه وه مونږ د همدغه میتود نه کار اخیسته چې ری دغه ورواچو یو پنډک ورواچو چې هغه په ډې باندې واوري او په واوري یا دال ته مثلا دال په ډال باندې واړو یا سین په شی باندې واړو په شین باندې نو دغه سه نورې ستونزې
مالی ستونزه به هم وه
مالی ستونزه وه په هغه وخت کې ځینو دوستانو چې د مجلې سره مینوالو او تجارانو هغوی مالی دغه نه درلودلې ستونزې نه درلودلې نو د مجلې سره یې یو څه مرسته کوله هغه دوستانو چې موږ سره د مجلې د چاپ برخه کې د مالی ستونزو د حل په برخه کې مرسته کوله نو د هغوی نمونه موږ د هرې ګڼې په وروستۍ پوښتۍ باندې په درېیم مخ باندې لیکلي دي او تاسو کولی شئ چې اوس ما سره د ټولو نمونه نشته خو د مجلې په هره ګڼه کې موږ دا کار کړی دی
ازان صاحب لیما مجله څو کاله تاسو خپره کړله څو ګڼې به راوتې وي په دې موده کې
زما اوس په دقیق ډول په یاد نه دي خو دغه مجله درې میاشتنۍ مجله وه او دا د 1996 نوي نه نیولې بیا د 2000 کال تر پایه پورې دا مجله په مسلسل ډول خپره شوې ده
بیا ولې بند نه شو
نو بیا ځینې اقتصادي ستونزې را پیدا شوې او موږ ونه شو کولی چې هغه مجله خپره کړو
فزان صاحب تاسو چې کله په مسکو کې وای هلته د افغانستان نور ادیبان به هم و هلته تاسو سره یو ځای به هم ژوند کوو د لیمې مجلې تر څنګ نور څه فرهنګي فعالیتونه تاسو کولی یا کتابونه هم تاسو خپره کړي هلته
د لیمې مجلې د ادارې لخوا نه نه عنوانه کتابونه هم خپاره شوي دي چې دغه کتابونه هم ځینو دوستانو زموږ سره مرسته کړې ده د پیسې را کړې دي چې موږ هغه کتابونه چاپ او خپاره کړي دي زیاتره دغه کتابونه په پېښور کې چاپ شوي دي نو په مسکو کې هم ځینې چاپ شوي دي په مسکو کې هم چاپ شوي او په پېښور کې هم
نو دلته امریکا ته چې راغلی خزان صاحب ژوند مو څنګه پیل کو له صفر نه مو پیل کو کور دلته نو کورنۍ نه وه د دې تر څنګ دوستان به هم تیت او پاره کو اولنۍ ورځو ژوند راته لږ انځور کوي څنګه ژوند مو
هو په لومړۍ ورځو کې زه هم په ژبه دومره نه پوهېدلم او محیط هم نه وو چاپېریال نه وو خلک نه وو څیرې نه وې ښار نه وو او هر څه نه وو دا هر څه یو وخت نیسي چې سړی یو څه موده په دې کې تیره کړي او د دغه هر څه سره آشنا شي نو یو څه ستونزې وي خو وروسته زه په ژبه باندې هم مسلط شوم او د ښار سره هم آشنا شوم د خلکو سره د چیرو سره یو خبره دا ده چې دلته په دې ښار کې چې زه ژوند کوم دلته افغانان نشته اوس مې اورېدلی دي چې په دې وروستیو واتو میاشتو کې ځینې افغانان راغلي دي د ښار کې خو زه له هغوی سره آشنا نه یم او هغوی مې لا تر اوسه پورې نه دي پیدا کړي
تاسو امریکا په میریلین ایالت کې بالتیمور کې ژوند کوئ
هو زه د امریکا د په امریکا کې د میریلین په ایالت کې او د بالتیمور په ښار کې ژوند کوم
دلته تاسو ویل چې افغانان لږ دي د نورو سیمو په نسبت د دې څه خاصه وجه ده
نو دلته ډېر افغانان یا په کالیفورنیا کې ژوند کوي او یا په ورجینیا کې ورجینیا هم ماته نږدې ده دومره لرې نه ده خو زه په همدې ښار کې چې راغلی یم همدلته ژوند کوم او بل چېرته نه یم تللی
خزان صاحب امریکا ته چې راغلی څه فرهنګي فعالیتونه مو تر اوسه کړي دي دلته ادبي ټولنه لرئ کتابونه چاپېږي خپلو کې سره وینئ
دلته له بده مرغه چې په دې ښار کې افغانان نشته او د چا سره هم زه اړیکې نه لرم نو ګومان کوم چې دلته ادبي ناستې ولاړې هم نشته په دې ښار کې په ورجینیا کې به وي خو زه تر اوسه پورې نه یم ورغلی په هغو کې مې ګډون نه دی کړی او د کتابونو د چاپولو هم دلته څه امکانات ماته نه ښکاري که څوک کوم کتاب لیکي او چاپوي نو هغه به یا افغانستان ته لیږي او یا پېښور ته له نیکه مرغه په افغانستان کې اوس د مطبوع یا د چاپخونو ازادي ډیره ده او یو وخت به داسې وو چې په افغانستان کې به کوم کتاب لیکل کېده نو هغه به په پټه په ایران کې چاپېده یا په پېښور کې یا په پاکستان کې د پلاور کې. خو اوس د ایران ځینې لیکوالان چې په خپل هیواد کې ځینې ستونزې لري او هلته نشي کولی کتابونه چاپ کړي، نو هغوی هم اوس افغانستان ته مخه کړې ده او خپل کتابونه په افغانستان کې چاپوي.
نو دا په افغانستان کې چې مطبعه آزاد شو، هر سړی کولی شي هر رقم کتاب په هر بازار کې چاپ کړي او خلکو ته یې ورسوي، دې کار ګټه ورسوله که تاوان هم ورسېده؟ ځکه په داسې حالاتو کې خو بیا معیاري سیز مخې ته راتلل ستونزمنه خبره وي.
هو، هغه وختونو کې چې په هغه ملکونو کې چې کتابونه د دولت لخوا نه سانسور کېږي، دلته بیا خلک دغه کار کوي. هغه کتاب چې د خلکو نه وي خوښ، د خلکو په طبع نه وي برابر، د خلکو د فکري، ذهني او کلتوري ارزښتونو سره نه وي برابر، نو خلک هغه کتاب سانسوروي. یعنی دا چې هغه کتاب بازار نه لري، څوک یې نه اخلي. خو هغه کتاب که د خلکو په طبع برابر وي، د خلکو د فکر او د ذهن سره برابر کتاب وي، نو هغه به په مارکیټ کې ډېر ښه بازار ولري او خلک به یې واخلي. هغه کتاب به د دویم ځل لپاره هم خپور شي، د دریم ځل لپاره هم خپور شي، او په دې ډول به لیکوال ګټه وکړي.
خزان صاحب، پښتانه لیکوال یا افغان لیکوالان ګیلمن دي چې لوستونکي نه لري. تاسو په مسکو کې وئ، د عدالته په امریکا کې، تاسو به لیدلی دلته خلک د دې باوجود چې دوی رسنۍ ډېرې پرمختللې دي، رادیو ټلویزیون لري، فلمونه لري، تیاتر لري، ډرامې لري، خو کتابونه هم خپل مینوال لري. دوی چې په لارو کې هم روان وي، په موټرو کې، په بسونو کې، په ټرامونو کې، هغه خپل کتاب لولي، کتاب سره علاقه کمه شوې نه ده. د یو افغان لیکوال په حیث دا ګیله تاسو هم لرئ؟
هو، دلته په اروپا کې، په امریکا کې او په اروپا کې او په نورو هیوادونو کې هم خلک د کتاب د لوستلو سره، د مجلې د لوستلو سره، د ورځپاڼې د لوستلو سره ډېره مینه لري. خو په افغانستان کې خو ستونزه دا ده چې هلته خو یو د باسواده خلکو شمیر کم دی، او بل هغه چې باسواده دي هغه هم په بېسوادانو کې راځي، ځکه چې هغوی د مطالعې سره هیڅ علاقه نه لري. د مثال په ډول که چا مسلکي زده کړې هم کړې وي په یو مسلک کې، هغه باید په خپل مسلک کې مطالعه وکړي، نور کتابونه وګوري او د خپل پوهې او د خپل علم په برخه کې لا نور معلومات ترلاسه کړي. خو له بده مرغه چې هغوی دا کار نه کوي، او دغه یوه لویه ستونزه ده. داسې باید نه وي. زموږ لیکوالان، زموږ باسواده، نه یوازې لیکوالان، زموږ باسواده خلک باید مطالعه وکړي. که مطالعه ونه کړي، خو یو شی دا ده چې زه اوس خوشحاله یم او خوشبینه یم، هغه دا ده چې په افغانستان کې مکتب ته یا ښوونځیو ته د تللو شوق په هم په ماشومانو کې پیدا شوی دی او هم په لویانو کې. ډیر خلک دي چې اوس دې ته لیواله دي چې د دوی ماشومان ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي، او دغه به په راتلونکو شلو دیرشو کلونو کې زه امیدوار یم چې اوسنی حالت به بدلون ومومي او بیا به د کتاب حالت داسې نه وي.
خزان صاحب، په امریکا کې چې افغانان اوسیږي، دوی د خپل وطن له حاله څنګه ځان خبروي؟ له کومې رسنۍ د لارې، د ټولنیزو رسنیو د لارې، د مجلو اخبارونو د لارې؟ تاسو هم دلته ژوند کوئ، سهار چې پاسیږئ څه شي ته متلوسئ چې د وطن له حاله خبر شئ؟ څنګه خبر شئ؟ که علاقه لرئ نه لرئ د وطن د حالاتو سره؟
ما درته وویل چې زه په دریم ټولګي کې وم چې ما د ورځپاڼې لوستل پیل کړي دي. زه د فراه په ولایت کې وم، او په هغه وخت کې په فراه کې رسمي دولتي ورځپاڼه د سیستان په نام خپرېدله. یوه ورځ د دغه ورځپاڼې ادارې ته لاړم، او ما د هغې ورځپاڼې د مسؤول مدیر سره وکتل. هغه چې زه ولیدلو ما چې زه ډېر ماشوم یم، نو ماته یې د سیستان د ورځپاڼې څو ګڼې په وړیا ډول راکړې، او زه به بیا په هفته کې هر ورځ هفته کې یو ځل هلته وتلم، او هغې به ماته څو ګڼې اخبارونه په وړیا ډول راکول او ما به لوستل. نو له هغې نه وروسته ما همیشه دا هڅه کړې ده چې مطبوعاتو سره زما سروکار وي، خبرونه باید واورم. په کابل کې چې وم، ما رادیو اورېدله، غیر له دولتي ټلویزیون نه ما نورې رادیوګانې هم اورېدلې، هم په پښتو ژبه، هم په انګریزي ژبه، هم په فارسي ژبه. خو اوس چې دلته په امریکا کې یم، هم دغه کار کوم. سهار لومړی د هر څه نه مخکې چې کله زه راویښ شم، نو زه خبرونه د انټرنیټ د لارې تعقیبوم او هغه ګورم. خو افغاني ټلویزیونی چینلونه چې هم په کابل کې ډیر دي او هم په امریکا کې شته دی، دغه زه په دې وروستیو کلونو کې نه اورم او نه یې تعقیبوم. له بده مرغه دغسې یو حالت راغلی، خو په هر حال د انټرنیټ د لارې د هیواد په باره کې خپل معلومات بشپړوم.
خزان صاحب، تاسو د یو افغان په حیث چې له هیواد لرې ژوند تیروئ، نن سبا چې ګورئ په افغانستان کې انټرنیټ شته دی، د کونړ د غرونو نیولې تر هراته پورې خلک 3G یا 4G انټرنیټ لري او فیسبوک ته لاسرسی لري. د دنیا د حالاتو نه مثلا د دې ترڅنګ چې د رسنیو د لارې سړی خبر شي، د فیسبوک د لارې ټولنیزو حجرو د لارې هم سړی خبرې دی شي، دغه پرمختګ ته تاسو څومره خوشحاله؟
دا ښه پرمختګ دی، ځکه چې د فیسبوک د لارې خلک کولی شي چې مخامخ او په آزاد ډول یو د بل سره اړیکې ټینګې کړي او یو د بل د سیمې نه هلته چې هر څه پیښیږي خبر شي. زه هم فیسبوک تعقیبوم کله کله او د دې لارې نه هم د هیواد د حالاتونه خبرې کوم.
دلته ژوند څومره ستونزمن دی؟ په افغانستان کې خو چې هر ځوان ویني امریکا ته د راتګ ارمانجن دی، آیا دا ژوند هم دومره زړه راښکونکی دی؟
امریکا داسې یو هیواد دی، هم امریکا او هم اروپایي هیوادونه، چې دا د مسلکونو هیواد دی. یعنې دلته چې څوک ژوند کوي او دلته چې څوک کار کوي، دی باید د خپل مسلک له مخې کار وکړي. هغه ځوان چې د افغانستان نه غواړي چې اروپا ته لاړ شي یا امریکا ته لاړ شي، دی لومړی د خپل ځان نه پوښتنه وکړي چې دی په څه پوهیږي. یوازې مکتب ویلی دی، یوازې پوهنتون ویلی دی، او په پوهنتون کې په کومه برخه کې د زده کړې کړي دي. نو وروسته بیا دا فکر وکړي چې زه یا امریکا ته ځم او یا اروپا ته ځم. دلته چې څوک په یو مسلک کې دلته زده کړې نه وي کړې، په امریکا کې چې چا په یو برخه کې زده کړې نه وي کړې، هغه ته په هغه برخه کې کار ورکول یا کار پیدا کول مشکل کار دی. د مثال په ډول که دلته څوک غواړي چې په یو سنگارتون کې کار وکړي، یوه ښځه، هغه باید په هغه برخه کې زده کړې ولري. که دلته څوک غواړي چې د یو سلمانی په دوکان کې کار وکړي، هم باید یو سرټیفیکیت یا شهادتنامه باید دی ولري چې دی په دې برخه کې مهارت لري، او دلته پیسې هم نه چلیږي، دلته واسطې هم نه چلیږي، او دی باید واقعا په دغه برخه کې یو سند ولري. نو زه نه پوهیږم چې واقعا هلته خو خلک لیواله دي. په افغانستان کې مخصوصا ځوانه طبقه د اروپا او د امریکا شوق ډېر لري، ولې دلته هم ډېرې ستونزې شته دی چې داسې اسانه ژوند دلته نشته.
خزان صاحب، د امریکایانو سلوک د افغانانو سره څنګه دی؟ کله کله ارمان خو نه درځي چې بیرته د هیواد ته لاړ شي؟
نه، ما تر اوسه پورې دلته په امریکا کې کومه ستونزه د خپل هویت په اړه نه ده احساس کړی. دلته امریکا زما له نظره ټول مهاجرین دي، د هر هیواد خلک دلته ژوند کوي او هیڅوک چاته په بد نظر یا په منفي نظر نه ګوري. البته استثنا به وي، خدا به د هغه سړي شخصي او غرض او یا یو رواني ستونزه وي، ولې په مجموع کې دلته څوک چاته نه وایي چې ته یا سپینی یا توري یا د دې هیواد یا د هغه هیواد او یا په دې باور یا په هغه باور، یا مسلمان یا هندو یا سکی یا کرسچن، یعنی یا عیسوي یا په کوم بل دین پورې اړه لري، نو هغه دې تا ته په منفي نظر وګوري.
خو د هر څه باوجود د وطن ارمان خو سړی سره وي، کله کله غواړي چې لاړ شي وطن ته، هلته کار وکړي، خدمت.
نو دغه هیله خو اصلا په هغه وخت کې هم اوس هم ده، او پخوانه دا هیله نه وه چې زه دې مهاجر شمه، زه دې له هیواد نه بهر ته لاړ شمه. خو حالات دغسې راغله په هیواد کې او تر اوسه پورې دغه حالات شته، دوام لري، چې هلته ژوند کول ستونزمن کار دی. یعنی امنیت نشته، یعنی سړی په ځان باور نه لري چې زه به هلته کار وکولی شم، زه به هلته ژوند وکولی شم او که نه، ما ته به د کار زمینه مساعده وي که نه به وي. هغه وخت چې دغه ستونزې نه وي، خامخا به زما په شان او زما په شان ډېر نور افغانان هم بیرته هیواد ته ستانه شي.
د همداسې یوې ورځې په هیله ډېره مننه عارف خزان صاحب چې موږ ته مو قیمتي وخت راکړ، موږ سره مو څو خبرې وکړې.
زه هم مننه کوم چې زما سره مو مرکه وکړه.
څوکشته کنشته چې زموږ د پښتنو تفوسو کې او موږ ته یو لاره وخی
د ماشومان مې غوږ کې ما ډې کنده تا پور ځان داسې ځنګول ما د ماشومان بچو بچا په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلای موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس پکړو پولیس د سپارت کار کې اول د تفیه د چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ